په کابل کې د پرونی موټری بمی حمله د قربانیانو کورنۍ وای ترهګر باید د بیګنا خلکو د وینو په بدل کې له زندان نه خوشی نشي. یو شمیر افغانان اندیښمن دي چې په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې ورسته تر بلې د لومړنیو پایلو د اعلان پر ځنډولو په دې پروسه د خلکو باور زیانمنوي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زاج مل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو دا د سر موضوعات دي، نور رپورټونه هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیه له خوا د روسیې 1400 ډوله د توغندوی دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نوماندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دې کمیسیون یوه ویاند زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې په کمیسیون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل اړخ ته که چېرته بیا وګورو، موږ په ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول دپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت په خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدان له لورې پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم.
یو شمیر کابل شاریانو نن اندېښنه وښوده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. د انتخاباتو د قانون له مخې باید د دې ټاکنو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د ټاکنو کمیسیون دا کار د نومبر 14 ته وځنډوه. د دغه کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسایلو له کبله نسي کولای پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړي. تر اوسه د نوی اعلان نیټه هم نه ده ټاکل شوې. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغه ادارې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د نومبر پر 14 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني ته د یو لیک په استولو سره د هغه څه په اړه اندېښنه شریکه کړې چې دوی د یو کمشنر مولانا عبدالله لخوا نامناسب او د قانون خلاف چلند بللی وو. یو نامه ویلي وو چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي په مرګ وشلی او هغه ته یې سپکاوی کړی دی. یو نامه په پرونی اعلامیه کې دا هم د اندېښنې وړ بللی چې دغه لیک رسنیو ته لارو مونده او په وینا یې د ځینو هغو کسانو لخوا سیاسي سوچې غوښتلې د دې لیک متن ناسم وکاروي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویل و چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. مولانا عبدالله هم پرده لګېدلې تورونه رد کړي دي. د ایران په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. د پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوی ده. د غسیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د ایران د نامسونه نقلي وسایتو کمزوري بیړنیو خدماتو او هم د ترافیکي قوانینو د نه مراعاتولو له کبله د نړۍ په سطح تر ټولو بد ترافیکي خوندیتوب لري. په ایران کې هر کال په اوسط ډول شاوخوا 10,000 کسان د ترافیکي پیښو له کبله مري. په خوست کې یو 14 دریو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړوله. د خوست صبریو او یعقوبی ولسوال عبدالحی ځاځی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د دې ولسوالۍ په یو بازار کې شوې ده.
د سهار 10 بجو شاوخوا کې دښمن یو موټرسایکل بم چې د انفلات موادونه برابر کړی و، د ملکی خلکو موټر سره چاودنه کړې ده. او چاودنې په نتیجه کې 2 نفره ملکی کسان زخمیان دي چې درملنې په خاطر مرکز ته ولېږل. یو نفر نه کالو شاوخات عمر درلوده چې هغه شهید شوی ده.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ اخلاص دی راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې نن څلور تنه وژل سوي دي او دوه شپېته نور ټپیان سوي. دا خبره روغتیایي او امنیتي چارواکو د نوم نښودلو په شرط کړې ده. دغه مرګ ژوبله د تحریر څلور لارې ته نږدې په خیلاني سیمه کې سوې ده، چیرې چې له اونۍ راهیسې د اعتراضونو شاهده ده. دغه اعتراضونه تر ډېره په پلازمینه بغداد او نورو جنوبي شیعه میشتو سیمو کې سوي دي. د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه چې لسګونو زرو کسانو دا اعتراضونه پیل کړل، لږ تر لږه درې سوه شل تنه وژل سوي او زرګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترکیې لخوا د روسیې څلور سوه ډوله د توغندوي دفاعي سیستم پیرل یوه جدي ستونزه رامنځته کوي او هیله یې وښوده چې دا ستونزه هواره سي. ولسمشر ټرمپ پرون له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال دا موضوع یاده کړه. ښاغلي ټرمپ دا لیدنه ډېره عالي او رغونکې وبلل. د ترکیې او امریکا ولسمشران داسې مهال پرون په واشنګټن کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو اړیکې چې پخوا شوې اوس ترنګلې سوي دي. د ترکیې ولسمشر هم د څلور سوه راکټونو د پیرول موضوع د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې انقره چمتو ده امریکایي پېټرویټ راکټونه هم وپیری خو که مطلوب شرایط ورته وړاندې سي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریده لوړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا سخکاری چې د حقانی د شبکی د یو مهم مشر بندي او درې نورو د خوشکیدو معاملې له طالبانو سره هڅې ټاکل شي او پر مخ نه دتللی. دا موضوع د خبرونه په سر کې چېړو. په کابل کې پرون یو اربیا یوې بلې موټری بمی چاودنی غنې کورنۍ د ویر په ټغر کې نه ولي. په دوی کې یو د دوو ماشومان مور هم شامل ده. دا د موټری بمی حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګناه خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نشي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلې لومړۍ پایلې ولې او څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه توانېږي چې دغه پایلې په ټاکلي وخت اعلان کړي او بیا بیا شاته غورځېږي. دا موضوع مو په یو ریپورت کې څېړلې. که وختو نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. لا کومک مو چې ویل په دې ورستوي کې افغان ولسمشر اعلان وکړ چې د طالبانو درې مهم بندیان چې پکې د حقانی شبکې یو مهم بندي انس حقانی هم شامل دي. په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکېدو په بدل کې له زندان نه خوشکې. خو وس ویل کېږي چې تر اوسه پورې هم دغه تبادله نه ده شوې. دا چې ولې له کابل څخه د اکرام الله اکرام په ریپورت کې تفصیل اورو.
وسلوالو طالبانو ته یو شمیر نږدې کسان وایي د دوی د معلوماتو په اساس شاید د نن ورځې تر پایه د طالبانو او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله عملی بڼه غوره کړي. که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې یاد کسان لا هم دوی ته نه دي سپارل شوي، خو طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وایي کوم اطلاعات چې دوی ته رسېدلي له مخې دغه درې طالب بندیان آزاد شوي خطر ته رسېدلي. خو د ده په وینا چې هلته د امریکایانو په پوځي هډه کې ساتل کېږي.
قطر ته هلته د قطر په قطر کې د امریکایي پوځي پایګاه هلته چې کومه ده هلته دی. نو نن تر مازدیګر یا ماښام پورې مونږ تمه لرو چې انشاءالله دا خبر ورسیږي چې خبره ختمه شوه او
د خغلی مجدد معلوماتو په اساس کله چې طالب زندانیان په قطر کې د قطر حکومت ته وسپارل شي له هغې وروسته به د امریکایي پوهنتون استادان هم امریکا ته وسپارل شي. دی وایي لا هم یو شمېر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ هڅه کوي چې د زندانیانو د تبادله له ستونزو سره مخامخ کړي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه محل آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندې ځای ته ورسیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ورځې وړاندې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو د خوشې کولو د پریکړې اعلان وکړ. انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید د حقانی شبکې هغه درې مهم غړي وو چې څو کاله وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي وو او اوس مهال په باګرام کې ساتل کېدل. خو له دې ټولو سره سره اوس پوښتنه ده چې د دغه طالب زندانیانو له بنده د ازادېدو اعلان د دوه ورځو په تیریدو ولې لا هم دغه تبادله نه ده ترسره شوې. د سیاسي چارو کارپوه متي الله خروټی وایي دغه ډول پیچلې مسلې ډیر وخت نیسي.
دا یو شپه او یو یوا هفته خبر نه وو دا ډیر بنیاد په برکونی او تر سوچ دغه پروسه تکمیل سو چې افغانستان حکومت حاضر سو چې دا خلک وسپاري او مقابل لوري هم حاضر سو چې خپل اسیران وسپاري چون دا یو ډیر وکړه پروسه او مغلقه پروسه او د بلان منګه هم د زر دفتن او امید نه لرو چې زر تر زر خلک الته ورسي او دا خلک به ستې خوته.
نو موږ هیله لري چې دغه پروسه له بریالي پای ته رسیدو وروسته د دواړو لوري ترمنځ د افغان زندانیانو د تبادله پروسه هم پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا له وسلوالو طالبانو نه د افغان پوځي اسیرانو د خوشی کولو غوښتنه کړې. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال په دې اړه څه نشي ویلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اکرام الله اکرام و چې تاسو ترې رپورټ واوریده. په رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت هغه پریکړه چې ویلي د دوو امریکایي البته د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو وستازانو شیوي امریکایي او بلې استرالیا دی د دوی د خوشکېدو په بدل کې چې طالبانو سره له ډېرې مودې پرمته دي له افغان حکومت د افغانستان د حکومت له زندان نه درې مهم طالب مشران خوشې کوي. دا پریکړه ولسمشر اعلان کړې وه خو په رپورټ کې مو واوریدل چې تر اوسه پورې هم په بشپړه توګه عملي شوې نه ده. اخوا د کابل ښار پرون بیا د یوې مرګونی او خونړۍ موټری بمی حملې شاهد و. ملکیان په ځانګړې توګه ماشومانې په قربانیانو کې وه. په کابل کې د موټر بم حملې د قربانیانو کورنۍ وایي ترهګر باید د بیګناه خلکو د وینو په بدل کې له زندانونو خوشې نه شي. زموږ خبریال خان محمد سیند د یوې کورنۍ لغړو سره خبرې کړې چې ماشومان په کابل کې د پرون ورځې په چاودنه کې وژل شوي. دا رپورټ اورو.
درې کلن اودیس لدینا خبره چې خور او ورور تر خاورو لاندې شوي خدای د ماشومتوب په لوبه بوخت دی. بل خوای دردېدلې مور د خپل اولادونو پر غم ویر کوي. دا سخکاری چې د یوې شپې ورځې په تیرېدو سره بیا هم له وګو نه د حدیث او دنیا غم سپک شوی نه دی. خپل خپلوانې هڅه کوي چې خواخوږي ورسره وکړي. وکلن حدیث او دولس کلنه دنیا د چهارشنبه د ورځې په سهار ښوونځي ته د تګ پر مهال د یوې انتحاري حملې قرباني شول. د دغو ماشومانو مور له چغو او ویر نه بله چاره نه لري. د حدیث خپلوان وایي تېره شپه د حدیث د زوکړې جشن جوړ کړی و خو وکلنۍ ته تر رسیدو یو ساعت وروسته له خپلې خور سره د ځان وژونکې حملې قرباني او خاورو ته لاړل. وروستی تصویر چې حدیث له خپلې خور سره د خپلې زوکړې د جشن پر مهال اخیستی و له پرونه راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. د دغو ماشومانو پلار هم په همدې حمله کې ټپي شوی چې اوس د کابل ښار په یوه روغتون کې بستر دی. د حدیث او دنیا ماما شفیق د طالبانو د خوشې کېدو په اړه د حکومت پر سیاست انتقاد کوي او وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوشې کېدو سره ترهګرې حملې چې د افغانستان خلک پکې وژل کېږي نورې هم ډېرېږي.
یوه ورځ مخکې دولت په خپله ویل چې دغه درې کسان د افغانستان د خلکو قاتلان دي او دا زموږ سره کرښه ده. خو بیا یې هم همدغه درې کسان خوشې کړل. د دوی سره کرښه دوه امریکایان وو. آیا دغو دوو کسانو ژوند له 250 افغانانو ډیر ارزښت لري؟
له ازادي راډیو سره د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو د خبرو په اساس د چهارشنبې د ورځې په ځان وژون کې حمله کې چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې د قسیم په واټ کې رامنځته شوه 12 کسان وژل شوي او 40 ټپیان شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوسم د انتخاباتو مسله په افغانستان کې د میزان یا تل د میاشتې په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول، خو پایلې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیا بیا ژمنو سره چې څو ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان تاریخ وټاکه خو اعلان نه شوي. ګڼ افغانان دې قضیې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې په وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان نه شي، خلک به پر دې ملي پروسه بې باوره شي او په راتلونکي کې به پکې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا تر ډیره پړه په هغه کمپنیو وراچي چې له دوی سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي او همدارنګ وایي یو شمیر کاندیدان او ملاتړي د دوی د کارونو په وړاندې خنډ کیږي. فیروزه عزیزی له کابل له نور تفصیل سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو کابو 500 ورځې تیرې شوې، خو د انتخاباتو کمیسون لا هم د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان کړي. اوس د لومړنیو پایلو دغه ځنډ یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي نصیر احمد مهري او عزیز الله جالسی ازادي راډیو ته وویل
بې اعتبار شوی د خلک ته، خلک پراتلون کې زه سوچ کوم چې د رای ورکړلو ته نه ځي او خپله رایه نه استعمالوي.
کمیسون مستقل انتخابات ویلی دی چې د انتخاباتو پیل په 23 تاریخ باندې اعلانېږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان هیڅ نه لري چې انتخابات اعلان شي.
دوی وایي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د خلکو په کاروبار هم منفي اغیز کړی. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسون د ټاکنو قانون او مهالویش نقص کړی دی. دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا
هر بار کې وخت پوشي صورت میگیره و
هر کله چې وخت ضایع کیږي او د کمیسون له لوري انتخاباتي مهالویش نقص کیږي، دا د دې لامل کیږي چې دغه پروسه زیانمنه کړي. موږ د دویم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د انتخاباتي مهالویش د نقص شاهدان یو، او د مهالویش نقص د قانون ماتول دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ترسره کړي.
قانون به معنی تخلف است که کمیسون مستقل انتخابات انجام داده.
ټاکل شوی و چې د عقرب میاشتې په 23 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي، خو دغه کمیسون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه هم د چهارشنبه په ورځ د دغه کمیسون له لوري ودرول شوه، او کمیسون ویلي دي چې د پایلو اعلان له دې پروسې سره تړاو لري. یاد کمیسون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو له پراخو اعتراضونو وروسته د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پروسه ودروله. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر کړیو له لوري د دوی د چار پر وړاندې خنډونه جوړیږي.
د خلکو اندېښنې پر ځای دي او خلک حق لري چې کمیسون باندې دوی نیوکه وکړي. خو بل هفته که چېرته بیا وګورو، موږ ټاکنو کې ټکنالوژي وکاروله. د ټکنالوژۍ د کارول لپاره هم اړونده کمپنۍ معرفي شوې وه. هغوی کله چې خپل مسؤلیت خپل وخت نشي ترسره کولی، یا هم د کاندیدان له لوري پوره همکاري نه کېږي، یا د پروسې په وړاندې خنډ جوړېږي، نو دا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیمګړتیا نه، بلکې دا د هغو نهادونو نیمګړتیاوې دي چې په لوی لاس غواړي دا پروسه نوره هم وځنډي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یو شمېر سرچینې وایي چې تر دې دمه په شپږو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې او د دغو ولایتونو رایې څېړل شوې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومودل چې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو زمليدلو پایلو ته اندېښمن دي، او وي لایوي ورځي بلې ته د انتخاباتو پر پروسې او بهیر چې و ملي پروسه او د دیموکراسي اساس بلل کیږي، په افغانستان کې خپل باور د لاس ورکي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا له ملامتۍ وږي خالقي، او وي هغه کمپنۍ چې په ډیجیټلی برخه کې ورسره همکاري کوي خپل کارونه په وخت نه دي ترسره کړي، او همدارنګه یو شمېر کاندیدان د چارو په وړاندې خنډ کیږي. په دې موضوع باندې مې په تیره خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو د څار د یو بنسټ د غړي دغه د څار بنسټ اتوانو میږي د دې لغړي حبیب الله شینواري سره خبرې وکړې، او په اثر کې مې ترې وپوښتل چې د دوی په باور باندې بیا بیا د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډیدو علت څه دی، ولې کمیسون نشي کولی چې د 500 ورځو په تیریدو هم بلاخره ابتدایي نتایج اعلان کړي.
زموږ د نظارت پر بنسټ باندې کمیسون کې دوه لاملونه د دې باعث شو چې پایلې په خپل وخت سره ترسره شي. اول خو کمیسون د قانون مطابق همدارنګه د انتخاباتي شریکانو د غوښتنو او اعتراضونو مطابق خصوصا د نوماندانو کومې غوښتنې چې دي او کوم اعتراضونه چې هغوی ته لري د هغوی نه د رسیدګۍ پرته په نورو کارونو باندې کار پیلوي. مثلا دوه درې ورځې مخکې دوی پرته له دې چې د ټولو کاندیدانو قناعت ترلاسه کړي دوی بیا شمېرنه شروع کړه او بیا شمېرنه کې ډېرې پوښتنې داسې موجودې وې چې کمیسیون ولې دغه کار شروع کړی دی، آیا دا بیا شمېرنه قانوني ده نه ده قانوني، ښه کار دی نه ده ښه کار. یو لامل، دویم لامل دا ده چې کمیسیون کې ځینې شاید له بده مرغه سیاسي تاثیرات هم د ځینو ډلو ټپلو هم موجودې چې دوی په خپل سر باندې بعضې کارونه پیلوي، یعنی یو کار نه بشپړوي بل کار ته لاس ورنږدې کوي او د هغه غواړي چې هغه عملي کړي. د دې تر څنګ دریم لامل هم خپل ظرفیت په کمیسیون کې خصوصا تخنیکي ظرفیت یو څه کم دی، دوی د پورې شاید ملامتي په درملو په شرکت باندې واچوي، خو خپله کمیسیون هم په وخت زمان سره معلومات خلکو سره نه شریکوي او خپل کارونه پر مخ نه بیایي. نو همدغه
شنواره صاحب
فکر کوم چې د دې لامل وګرځیدل چې نتیجه په خپل وخت اعلان نشي.
شنواره صاحب، د تاسو تقریبا درې واړه علتونه په کمیسیون باندې راڅرخیدل. کمیسیون وایي چې نوماندان ورسره همکاري نه کوي، د انتخاباتو نتایج عام نظر دسی دی چې خپل نوماندان خپلو کې سره پوهیږي چې چا څومره رایې ګټلې دي. مثلا که یو نومان تر هغه پورې هیڅ ډول قانوني پروسې ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې چې د رای پورنۍ یا خنډ جوړوي، نو په دې کې کمیسیون څه کولای شي؟ یعنی د نوماندانو قناعت خو یو حد لري، یو اصول به لري، داسې کوم چوکاټ شته چې په کوم حد کې یو نومان ته کمیسیون قناعت ورکولای شي؟ مثلا یو نومان دی ماته خوړلې ده، مثلا اتلس کسان دي کې یو سړی بریالی کیږي، ټول خو نشي بریالی کیدلی، نو کاغه اجازه نه ورکوي، کمیسیون څه چاره لري؟ یعنی یاره پروسی کې خن جوړی څه کولای شي کمیسیون؟
په دې مورید کې طبعا موږ په خپل پرنی اعلان کې دا ذکر کړی چې تحریم یا د کمیسیون په قانوني کړنو کې خن زامن څه کول یا دا چې تاسو لاشه دفترونه ولایتونو کې وټړی دا هم ناسم کار دی. اما ځکه کمیسیون موږ ډیر ملامتو چې کمیسیون د اساسي قانون یا شپږم پنځوسمې ماده پر اساس باندې دغه قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري چې ټول اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او پروسه خپل مدیریت کړي، یعنی ځان ته په شکایت باندې نه کیږي، ځکه کمیسیون اجرایوي نهاد دی، در ملک شرکت سره ارتباطات لري، قانون ورته صلاحیت ورکړی دی او قناعت باید ورکړي. هر قانوني غوښتنه که د کاندیدانو وي هغه باید ومني کمیسیون، په دې باندې مکلف دی. او که چیرې د کاندیدانو نوماندانو غوښتنې سیاسي شخصي د قانون مطابق نه وي، طبعا هغه سره کمیسیون کولی شي استدلال وکړي او هغه وخت به موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره ملاتړ یو، خلک به ورسره ملاتړ وکړي. کمیسیون لوی بدبختي په افغانستان کې دا ده چې کمیسیون معلومات ډېر پټوي، معلومات دقیقا خلکو سره نه شریکوي. موږ دته نظارت کوو، نږدې نه ګورو. اوس فکر وکړئ، د یو لک و ډېر زرو رایو پر بنسټ باندې کمیسیون خصوصا کمیشنران په دې اړه باندې فیصله نه کوي چې آیا دغه یو لک و ډېر زرو رایو چې باندې اعتراضات موجود دي دا بایومیټریک شوي رایې دي که غیر بایومیټریک دي، معتبرې رایې دي که غیر معتبرې. دویم، کمیسیون د بیا شمېرنې پروسې په اړه ګوري چې قانوني فیصله مثلا نشته دی، په کوم قانون پر اساس باندې دوی د کوم ماده پر اساس باندې دغه پریکړه کړې ده. بل بیا دا دی چې اوسنی حالت ته وګورئ، خاصه دا بیا شمېرنې پروسه دوی پیلوله، دوه ورځې وروسته دوی اوس بیا ولې بند کړه په ټول افغانستان کې؟ علت څه دی؟ نو ولې دغه کار چې اوس د کاندیدانو نوماندانو اعتراضات ته رسیدګي کوي، اول نه دغه کار ولې نه کوي چې دوه ورځې پروسه پیل کړه؟
شنواره صاحب،
دا خپل منطقي تاثیر
شنواره صاحب، د کمیسیون په اړه خو تاسو وویل چې دا د ځینې قانوني چوکاټونه مشته دی چې تاسو یې کارونو ته اشاره وکړه چې د تاسو په وینا په هغه کې برابر نه و. که کاندیدان له اصول سره سم چلند نه کوي، کمیسیون څه کولای شي دغه سره؟
کمیسیون د فکر کوم امنیتي ځواکونه که چیرې ضرورت شي د امنیتي ځواکونو ملاتړ ورسره دی. موږ د ناظر نهاد په توګه ورسره یو، یوناما نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده او هر څه نه ښه خبره دا ده چې ولس بیا ورسره دی. موږ د کمیسیون نه دغه توقع لرو چې تاسو ولس سره رښتیا خبرې ټولې شریکه کړئ. مثلا کوم نومان په کوم غیر قانوني کړنه تاسو مداخله کړې ده، دروازه ولایتونه بند کړې ده، نامشروع غوښتنې لري، بې ځایه ادعاګانې کړې دي، هغه ولس سره ټول سره تاسو شریک کړئ. مطبوعات شکر شته دی، رسنۍ شته دی، موږ ناظر نهادونه یو، موږ تاسو سره ودرېږو. خو کمیسیون کې هم ډېرې زیاتې ستونزې سیاسي لحاظه موجود دي او معلومات په وخت سره په موقع مکمل معلومات نه شریکوي.
حبیب الله شینواره د انتخاباتو د څار د بنسټ د اتوا غړی و چې په انتخاباتو کې د شتو ستونزو البته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو په اړه خپل نظر څرګندوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر میرمنو د ترافیکي قوانینو تر 15 ورځنی کورس وروسته تصدیقنامې ترلاسه کړې او وروسته به لایسنسونه هم ورکړل شي. دوی وایي له دې سره د ښځو لپاره په تګ راتګ کې کمی راځي او وبه کولای شي چې په دغه غزنی ښار کې موټر وچلولی شي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکړي.
د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې تراتیا پورې کسانو ته د موټر چلونې د زده کړو د ټریننګ له 15 ورځنی کورس څخه وروسته تصدیق باندې ورکړل شوې چې 15 تنه مېرمنې هم پکې وي. دا لومړی ځل دی چې 15 تنه مېرمنې پکې د موټر چلولو ټریننګ او له هغه وروسته به لایسنسونه ترلاسه کړي. دغه مېرمنو له جملې څخه خدیجه اشرفي ازادي راډیو ته وویل له دې کار سره به د ښځو په سفري ستونزو کې کموالی راسي.
کواله یاده د کوم میرمن چې مثلا اولادونه دي یا خپل وظیفه لري، مثلا د خپل وظیفه ته خپل موټر کې دي، یا مثلا خپل ماشومان مکتب ته، یا مثلا خپل لورګان مثلا د پختوګه کولای شي بدون کوم جنجاله پانتون ته مکتب د یوسي. بل خواله یاده چې موږ مخکې بنارینه وته احتیاج وس، مثلا موږ بوز یا اس موږ واده ته ځو، یا مثلا موږ ډاکټر ته ځو، اوس موږ کولای شي خپل مثلا موټر په اختیار کې د خپل موټر نه استفاده وکړو.
شکوریا سلطانی هم په دغه کورس کې ونډه اخیستې وه او وایي زیات څه ورڅخه زده کړل.
خوشبختانه به کومک استاد
دا وایي لنیک مرغه د خپل استاد او د ټرافیکو مدیریت په مرسته مو هغه څه زده کړل چې تر دې وړاندې نه پوهېدو. موټر مو چلولای وو خو قوانین مو نه زده کړي. څه ډول باید سفر وکړو، څه ډول باید لاړ شو، او په څه ډول لا ټرافیکي پیښو ځان وساتو. بل لور ته د غزنی د ټرافیکو مدیر منیر احمد بختیار وایي له دې سره به په ښار کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. منیر احمد بختیار د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل موږ زیات خوشحاله یو چې په غزنی کې 15 تنه دولتي کارمندان د موټر چلولو د زده کړو په 15 ورځني کورس کې ونډه اخلي او بیا به لایسنسونه هم ترلاسه کړي. دا پرمختګ دی او له دې سره د ښځو په ستونزو کې لږوالی راتلی سي. دی زیاتوي سږ کال په ټول غزنی کې موږ د ټرافیکي قوانینو د زده کړو ټریننګونه پیل کړي دي. 16,000 د ښوونځیو شاګردانو، د 600 دولتي کارمندانو تر څنګ ډیرو نورو خلکو ته مو ټریننګونه ورکړي دي. نو له دې عمله پر وان کال کې په ټرافیکي پیښو کې څو چندل ژوالای راغلی دی. زه پوهیږم چې له دې سره نور هم په پیښو کې کموالی راتلی سي. په غزنی کې د ځینو نارینه وو تر څنګ یو شمېر مېرمنې هم په غیر قانوني توګه او پرته له لایسنس څخه موټران چلوي چې زیاته برخه یې د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې ده چې ډیری وخت له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غوندانو لالا کې څه خبره کړه. پیغام پریږدم د ازادي ریډیو مسلونو ته خواهش کوم چې ما وخت وروړو مربوطه ورګانو پورې ورسي. د نوبار ولسوالۍ په سخت ستونزو سره مخامخ دي. څو ساله پر روان دي د زمي پر رسیدو ده. ټول خلک ډیر لاسي حياتي دي وچې هلته نه سړک شته، نه شپخانه شته، نه مکتب شته، او
السلام
مالته سیور د کندهار پونتون د ریاضي ډپارټمنټ د تعلیم تربیه د څنګه استادان ارزیابي کې لیکت نه لري خو استادان او د نور شاګردان مسلین ته داس چانسونه کوي چې هغه څوک د خپل ترانسکریپټ چاته ښکار کول نه سي پیسې دی او کومه کوي خو دا سیودن تاسو ورته څنګه په استاد څنګه چې د سنت ادرس ته کوي چې مونږ کې بیا تاسو ته معلوم د کندهار څخه مو
بلې زغه ولي ستومانین د کندهار د پنځوي د صلوات څخه دا پیغام پیردم زما پرم د امامانو باندې زغ دی چې دا د پدوی په پروګرام کې زیاته ونده واخلي زکار څوک چې ورسه دا کورن ټول راځي او ټول مذهبي مشکلات خو سره دې ما پر ملایانو باندې دا زغ دی چې په دا پروګرام کې زیاته ونده واخلي مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا د آزادې رادیو دا اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د ځنډ پړه د یو شمیر نمایندانو د دوی سره د همکارو کمپنیو او ځینو نورو بنسټونو په غاړه ږدي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلې د ځنډ له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې د خبر ازادي راډیو ته وکړه. یو شمیر کابل شاریانو اندېښنه وښوده چې دغه کمیسیون ورځ تر بلې د پایلو اعلان په ځنډولو سره د خلکو باور زیانمنوي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر انتخاباتو د لمړنیو پایلو اعلان ځنډیږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما وایي لا هم تمه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې کمیسیون د یو غړي مولانا محمد عبدالله په اړه د یونما اداوي په عادلانه ډول وارزوي. دغې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې تمه لري د انتخاباتو کمیسیون خپلې موندنې پر وخت په ډاګه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړاندې ویلي وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. یونما ویلي وایي چې مولانا عبدالله د انتخاباتو د کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علی په مرګ وشلی او هغه ته سپکاوی کړی خو مولانا عبدالله دا تورونه رد کړی دي. د ایران په جنوب کې په جنوب ختیځ کې د دوو موټرو د ټکر له کبله 28 افغان کډوال وژل شوی دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس ایلنا راپور ورکړی چې 28 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان دي. دا پیښه نن سهار وختي د سیستان او بلوچستان په خاش شارګوټي کې شوې ده. دغه سیمه تر ډیره په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د قاچاق لپاره کارول کیږي. نامعلوم وسلوالو د پاکستان په شمال ویدیس کې یو لوړ پوړی پولیس افسر وژل دی. پولیس وایي دغو کسانو د پولیسو پر موټر ډز کړي او په پیښه کې موټر چلوونکی او یو بل ملکی کس ټپیان شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر ظهور بابر افریدی وایي چې د افسر غنی خان نومیده او دغه د قاتلینو د موندلو هڅې پیل شوې دي. تر اوسه د دې پېښې مسله چا نه دی ونلې. او روسیه نن د نوومبر 14 اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې په غشار کې د هلیکوپټرو اډه جوړه کړې چې 13 میاشت امریکایي ځواکونه ترې وتل. د شار قمیشلی نومیږي. زویزدا ټلویزیونی چینل چې د روسیې د دفاع وزارت اړوندې د پوځي هلیکوپټر انځورونه خبره کړې چې دغه مرکز ته رسیدلی دی. دا مرکز د پانسیر په نوم لازمي کې څخه هوا ته په ویشتونکو توغندوی سیستمونو باندې ساتل کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. وسم څو سپورتي خبرونه خاطر پردیسی دراوري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د جوجیستو اتکاسي زلوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره د ګډون په هدف متحده عرب امارات ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په تللې لوبډله کې یو خزینه لوبغاړي هم شامل ده. دغه سیالي سبا ته پیلېږي او د روانې میلادي میاشتې تر 25 منټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالي د متحده عرب امارات په قربتوب ابوظبي ښار کې د یو شپې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا د ایمرجنګ جام سیالیو کې افغان کرکټ لوبډلې خپل لومړۍ لوبه وبایله. د پاکستان د ایمرجنګ لوبډلې پر وړاندې په دې لوبه کې افغان لوبغاړو د سیالي ټاس وګټه او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان لوبډلې ونشو کولای چې د سیالي ټول 50 اورونه ولوبوي او په 240 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو مقابل لوبډلې ته 109 دیش منډو هدف وټاکه چې پاکستانی لوبډلې دغه هدف په 15 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سزیدو سره پوره کړ. افغان ایمرجنګ لوبډله په دغه سیالي کې خپل دویمه لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ د عمان پر وړاندې ترسره کوي. دیوبل خبر لمخه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله باندې ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. دا لوبه د افغانستان پر وخت شپږ بجې پیلېږي. او لیونل میسي د خپل هیواد د ملي لوبډلې تر څنګ په شخصي کلبونو کې د یوولسو فصلونو په ترسره کولو سره شپږ سوه دولس ګوله وهلي. یوې څېړنې موندنې ښیي چې میسي په یوولسو فصلونو کې د بارسا او خپل لوبډلې لپاره شپږ سوه دولس ځلیدونکي ګولونه په خپل نوم ثبت کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د یو نوي ګولونو په ترسره کولو سره د ډیرو وهونکو ګولونو ریکارډ درلود. د دې څېړنې له مخې د میسي د لوبو تر ټولو تور ټکی هغه و چې په فینال کې د ده پښتون سره بیا هم نړیوال جامې ونه ګټه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري ونیز پروګرامونو ته رسو. د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ رادیو او یونیسف ته ادارې شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي هغه لا سي هغه په یو چیش باندې لاري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه کسان کوي چې ورتوب کې ویرېدلي د ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیلوي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه ان کیدونکې زیانونه اړولې شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکې.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور څرقه مډاری چې کله یو کار نه منکې چور ته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي هغه لا سي هغه په یو چیش باندې لاري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې. سیاله غلس سې سم لس پښک د او تیار د او بلا د ډاریږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول شي، ځکه ماشوم که ویروس د هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه همچنان که